نو مشال ریډیو اوریدم کو مینا والسلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم د لسو بجو په خبرونه کې مرګر هر کله کوم د لسو تر یو لسو پورې تاسو به له بل ریپورټون درو او یو ونی ز خبرونه هم د توړم کو خلومړې خبرونه وو په پاکستان کې په ځینو ښارونو کې د کورونا وایرس ویکسینو کمی رپورټ شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال عثمان کاکړ د بهتر علاج لپاره کراچۍ ته وړل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان په زور افغانستان نشي قبضه کولی او باید د ملت سره د دوستۍ او دښمنۍ ترمنځ یو انتخاب وکړي. د خبرونو تفصیل د سند صوبې چارواکي وایي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې نن د کورونا وایرس ویکسینو مرکزونه له دې عمله تړل شوي چې دغلته ویکسین کم دي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د جون په 19 په یو خبري غونډه کې د ویکسینو د کمی په اړه پر وفاقي حکومت واچوله. ویل چې صوبې حکومت په خپل خوخه له نړیوال مارکیټه ویکسینو اخیستو ته نه دی پرېښي. په پنجاب کې هم د ویکسینو د کمی خبر ورکړل شوی دی، خو د پاکستان وزیر اعظم د صحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان پر ټویټر لیکلي چې نن به ورته له چین نور واکسین ورسیږي. د صحت وزارت پر خپل ویبپاڼه ویلي چې د جون تر شلمې پورې 3.3 میلیونه وګړو بشپړ او 6.8 میلیونه د کورونا وایرس ویکسینو یو ډوز کړی دی. په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ له حکومت غوښتي چې د جانخیلو پر لتوالو سره د مذاکرات وکړي او غوښتنې دې ومني. نوموړی د جون په 19 په خبرو کې وویل چې سپیکر په دې اړه رپورټ هم غوښتی و خو حکومت ځواب ورنکړ. سپیکر او حکومت په دې اړه محسن داوړ ته څه غبرګون نه دی ښودلی. د جانخیلو قام د مئی له 1 راهیسې تر هغې وروسته په احتجاج دی چې یو ځایي مشر ملک نصیب خان په هدفي برید کې ووژل شو. دوی د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایي غواړي. پولیس ویلي چې د دې وژنې پلټنې پیل کړي او پړلتوالو ته حکومت جرګه هم ورلګلې، خو څه پرمختګ نه دی شوی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سینیټر عثمان کاکړ په یوه خصوصي الوتکه کې له کوټه څخه کراچۍ ته د علاج لپاره وړل شوی دی. د دې ګوند لخوا مشال ریډیو ته د رسېدلو معلوماتو تر مخه د جون په 19 هغه خان هسپتال کې داخل شوی عثمان کاکړ لا هم په کوما کې دی، خو ډاکټران یې د ژغورلو کوښښ کوي. کاکړ د جون په 19 په خپل کور کې لوېدلی او سر یې د دیوال سره لګېدلی و. د هغه لومړی اپرېشن په کوټه کې وشو. په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول قومي ادارې د جون په 19 تر یوې غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې په دې ملک کې د دغې وبا زور په کمېدو ده او د پخوا په پرتله کم کیسونه مخې ته راځي. د دې وجه د خلکو احتیاطي تدابیر کول ښودل شوي چې پکې له یوه بله فاصله د ماسک کارول او ځانونه پاک ساتل شامل دي. د ادارې ویلي چې د جون تر 19 پورې په ټول پاکستان کې 9,23,213 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. 1,940 مړه خو 8,90,000 تیر غدلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د افغان ملت له وژنې لاس واخلي او د انتخاباتو له لارې د واک کې شامل شي. نوموړی د جون په 19 په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د روانو جګړو ذمهوار ځکه طالبان دي چې هغوی د نوموړي د سولې پرله پسې بلنې نه دي منلي او جنګ ته یې زور ورکړی دی.
طالب د دې جګړې مسؤول ده. موږ سوله غوښته که سیاسي د حل لاره غواړي سبا راسي انتخابات ومه. موږ ویلې سبا انتخابات ته تیار ده. هیڅ ډول مشروعیت د دوی د جګړې دپاره نه ده پاتې سوی او که قدرت غواړي خو لاره د ولس رایه ده.
طالبانو تر اوسه پورې د ولسمشر غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. دواړو خو تیر کال په قطر کې د سولې مذاکرات پیل کړل خو کوم پرمختګ ونه شو او اوس مهال خبرې ولاړې دي. د جون په 19 د ایران ولسمشرۍ ټاکنو کې د سخت دریځ ابراهیم رئیسی تر بریا وروسته امریکا ویلي چې ایرانیانو ته په خپلواک او شفاف ډول د خپلو مشرانو د ټاکلو حق نه دی ورکړل شوی. د امریکې بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي سره له دې به هم د ایران سره شوی د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه مذاکراتو ته دوام ورکړي. رئیسی د ایران په انتخابات کې د 2.5% رایو په اخیستو ګټونکی اعلان شوی. هغه 60 کلن قاضي او ملا دی چې څو لسیزې پخوا د بېلابېلو مقدمو په مهال په انسانیت ضد جرمونو تورن شوی هم دی. او د هند او نیوزیلند ترمنځ د نړیوال ټیسټ چمپینشپ کرکټ فائنل لوبه نن په 3 ورځ په ساؤتھ ہمپٹن کې روانه ده. هند د لومړی بیټنګ په کولو سره د لوبې د 2 ورځې تر پای 146 رنزونه کړي او 3 لوبغاړي آؤټ شوي دي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې. په پاکستان کې د کورونا وایرس ویکسین کم شوی دی. تر ټولو ډیر کم یې په سند صوبه کې مخې ته راغلی چې له امله یې نن د ویکسینو مرکزونه تړل شوي. خو وفاقي چارواکو ویلي چې همدا نن به ورته له چین څخه نور ویکسین ورورسي او د ویکسینو بیا کولو لړۍ به تر یو څه ځنډ وروسته پیل شي. نیز علی خان په دې اړه رپورټ لري.
د جون په 19مه د سند صوبه وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ د کرونا وایرس د ساريداري ټاسک فورس په غونډه کې دا پریکړه کړې ده. د غونډې وروسته د سند صوبه وزیر اعلی مراد علي شاه په یو خبري غونډه کې ویلي چې موږ سره د واکسینو کمی راغلي. د جون په 6مه به په صوبه کې د واکسینو لګولو ټول مرکزونه د یوې ورځې لپاره بند وي.
همنه بډي کوشش کی چې خود واکسین منګایې.
دی وایي چې موږ ډېره هڅه وکړه چې واکسین په خپل واخلو، خو افاقي حکومت موږ ته اجازه را نکړه او اوس زموږ حالات دا دی چې موږ سره ویکسین خلاص شوی دی. مرکزی حکومت څه کوي موږ د دوی په فیصلو نه پوهیږو. دلته ویکسین نشته نو موږ مجبور یو چې د واکسینو مرکزونه وتړو، خو اوس مهال دا مرکزونه د یوې ورځې لپاره تړلې شوی دي. راتلونکي پریکړه به وروسته وشي. بیا هم مرکزی حکومت ته وایي چې څومره زر کېدی شي نو واکسین دی روغوړي، خو په دې اړه بیا د وزیر اعظم عمران خان د روغتیا سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د جون په 19مه په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د واکسینو په اړه ستونزې رامخ ته دي، خدا به ډېر ژر حل شي. هغه په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې د جون په 6مه به نور 15,50,000، د جون په 2 به 15,00,000 او د جون د 3 څخه 1.5 پورې به نور 20-30,000 ویکسین هیواد ته راشي او په 3-4 ورځو کې به د ویکسینو د کمۍ ستونزې ختم شي. د 1300 ورځې راسي خلک په کراچۍ او په نورو ښارونو کې د واکسینو ستنې لګولو لپاره روغتونونو او مرکزونو ته ځي، خو دوی ته ویکسین نه ملاویږي. د جون په 19مه په کراچۍ کې په 100 کې 80 مرکزونه بندو او کم چې کولاو هلته هم په ګڼ شمېر خلکو ته واکسین ملاو نشو. د کراچۍ په ایکسپو کې د واکسینو ورکولو غټ جوړ مرکز کې د جون په 19مه حبیب الله نومي یو کس مشال لیډیو ته وویل،
18 مئی باندې ما ته فرسٹ ډوز لګېدلې او د ساينوویک پرون هم راغلی وم، هلته ډایو کې اوجه کیمپس ته لاړم. هلته هغې ایکسکیوز وکړه چې یاره موږ سره 15 ورځې ویکسین نه راځي، دا 15 ورځې بعد راشي. بیا زه دلته ایکسپو سینټر ته راغلم، ایکسپو سینټر ته چې راغلم دلته پرون ټوله ورځ لین کې ولاړو، هغې نه بعد دلته هم زما کارونه شو. نن چې راغلم نن دی دا هغه مخکې ایکسکیوز کوي چې یاره موږ سره ویکسین نشته دی.
یوازې دا نه، د سن سره د پنجاب په ډیرو ښارونو کې هم په چین کې جوړ شوي ساينوویک، ساينوفارم او کنساینو ویکسین نشته او خلک د واکسینو ډومبه او دویم ستنې لګولو لپاره د ستونزو سره مخ دي او دا واکسینو نه ملاوېدو په ضد د جون په 19مه په لاهور او فیصل آباد کې خلکو د حکومت خلاف احتجاج هم کړی دی. د نېشنل کمانډ ان آپریشن سینټر یا ان سی او سی د جون په 19مه په خپل ویبپاڼه لیکلي چې تر اوسه په هیواد کې 1,20,50,000 تر زیات خلک په شپږ ډول واکسین لګولي دي او 8,90,000 تر زیات خلک د واکسینو یو ستن لګولې شوی ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم یو بل رپورټ ته ورځو. په خیبر پښتونخوا کې لکه څنګه چې تاسو له مشال ریډیو نه اوري، د بجټ تر اعلانېدو وروسته د قبایلي ضلعو لپاره د ترقیتي پروګرام په مد کې 100 روپۍ مختص شوي دي، خو د دغه ضلعو نه منتخب د اپوزیشن غړي وایي چې حکومت تیر ځل هم خپل بجټ صحیح نه دی مصرف کړی، لګولی صحیح نه دی او ډېرې پیسې همداسې پاتې شوي دي، نو دا ځل هم د دوی داسې څه تمه نشته. پاره د مجید بابر رپورټ.
د کال 2020 او 2021 لپاره په کلنی بجټ کې د خیبر پښتونخوا سره د زمشو ضلعو لپاره د مرکزی او صوبایي ترقیاتي پروګرام قومي مالیاتي ایوارډ د بهرنیو ادارو لخوا د مختلفو پروژو په مد کې 199 ارب روپۍ مختص کړل شوی دي. د جون په 13مه د خزاني صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د کلنی بجټ وړاندې کولو پر مهال په زمشو ضلعو کې د هغو پروژو تفصیل په ډاګه کړو د کومو لپاره چې دا رقم ځانګړی شوی دی. د زمشو ضلعو د ټولو لویو روغتونونو حالت ښه کول، په باړه کې اقتصادي زون، د خیبر درې اکنامیک راهداري، باړه ډیم، مومند ډیم، مومند ماربل سیټي پروجیکټ، افغانستان سره په کوډه لکه په تورخم دروازه د ټرمینلونو منصوبه، په باجوړ کې د سپورټس کمپلیکس منصوبه، د سیلګرۍ د زونونو منصوبې، د برنګ ټنل منصوبه، کورم تنګي ډیم منصوبه شامل دي. د مرکز لخوا د 50 ارب روپو د ترقیاتی بجټ سره سره که نورو صوبو د NFC برخه چې 15 ارب روپۍ جوړیږي راکړه، نو دې سره به قبایلي دلی نور هم د پرمختګ په لور روان شي. بلخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي د 2020 او 21 میلادي کال د کلني بجټ دستاویز کې د قبایلي دلو لپاره 103.9 ارب روپو مختص کولو شمیره ده. خو د زمشو زلو پارلماني استازي وایي چې د دوی د سیمو د پرمختګ لپاره چې کوم رقم مختص شي نو حکومت هغه عمره فنډونه نه لګوي. د مومندو قبایلي دلی نه د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومند د جون په 19 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مکمل
سمود مخ کی د زمشو زلو سره تعلق لرونکو پارلماني استادو د دوی په سیمو کې د بنیادی صحي تعلیمي او نقل و حمل د ډانچې د نشټوالي او د ولس یو شمیر ستونزو ته د حکومتي پام راګرځولو په مخه د صوبایي اسمبلۍ د سپیکر مشتاق غنی د ډایس مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو. په دغو کې یو د شمالي وزیرستان د ولس استاد میر کلام هم وو. د جون په 19 د مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي د صوبایي اسمبلۍ بجټ د لفظي جادوګرۍ په نامه او بللو او زیاته کړه
د لفظونو جادوګری وانو اغه نه دا شای کلیر ده کنه چې په کاغذونو کې په اعلانونو کې او په مالی کار کې بیا ډیر فرق ده. اوس و ټوریزم ته د سیاحتي غته ډیر پیسې خښوې دي، خو د خلکو یاره دا ده چې دا د قبایلی علاقې په ځای باندې کېدای شي چې په د کلام او په دې وطنونو باندې ولاګي د وزیر اعلی صاحب په خپل حال کار کې د 10 ارب روپۍ مونږ دا وایو چې مانو اند د لګېدل په کار وي.
خپل خاصو به حکومت د پوزیشن او زمشو زلو د استادو لخوا د ځانګړي کړل شو فندونو د نه مصرف کولو تورونه ردوي. د جون په 19 مشال لیدو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان ځانګړي سلاکار او د ورغدو ضلع نه حکومتي غړي غزن جمال وویل
مونگا دا پیسے واپس شیوی او کتا سو دا تیر کالو گو رہے نو تیر کال سو مونگا سونا پیسے میں نا ہوئے آگا کی 99.8% مطلب تا سو دا سے اگا رہے سے تقریباً 100% پیسے مونگا تیر کالم لگو لی وی بیاس کالم سو سونا پیسے مونگا میلا شیوی دی آگا با اٹول زمونگا سا کم دے پدی ترکیاتی بجٹ بزمونگا انشاءاللہ اٹول استعمالی
دا پیندوشتم آئینی بدون لمخا ریاست دا صوبی دا نور زلو دا برابر ترقیاتی حیثیت پا مخا دا لسکلن ترقیاتی پروگرام پا مد کی زمشو زلو لپارا دا سالانا 100 ارب روپو او دا NFC وار دا 3% کلنی برخی 40 ارب روپو ورکولو جمن شوی وی. خود دریو کالو تیری دو باوجود دا غجمن رکم قبائلی و دستا نده ورکل شوی.
دا مشال ریڈیو دا
اردوونکو نن د جون 6 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا د جنگونو او نورو ناوړه حالاتو له کبله په نړۍ کې د کډوالو شمیر تر 80 میلیونه اوښته دی. افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې زیات وګړي کډوال شوي او زیاتره یې پاکستان او ایران ته تللي دي. د 2020 کال د کډوالو نړیوالې ورځې موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسی دی. دا چې په پاکستان کې دا وخت څومره افغان کډوال میشت دي او د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخه کې وضعیت یا حالت څنګه دی، دا د احمد شاه زمی په رپورټ کې ورو.
نن د جون پر 6 په داسې حال کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پر خپرېدو سربیره میلیونونه کسان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د 2020 کال راپور سره سم په 2020 کال کې له جنگ، تشدد، ځورونو او د بشري حقونو سرغړونو په نتیجه کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2.4 میلیونه ته لوړ شوی دی. راپور زیاتوي دا شمیر په 2019 کال کې 9.15 چې اوس 4% زیات شوی دی. په دې کې 8.4 میلیونه هغه کډوال هم شامل دي چې د نامنیو او کړکیچ له کبله په خپل هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په کډه کولو مجبوره شوي چې کولمبیا، شام، کانګو، یمن، سومالیا، افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا او سوډان یې په سر کې راځي. د سویټزرلند په سر شار جنیوا کې میشت د ملګری ملتونو کډوالو ادارې مرکزی دفتر ویاند بابر بلوچوای چې لس کاله وړاندې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 40 میلیونه وو، خو اوس دا شمیر 270 او 380 میلیونه اوښتی دی چې د نړۍ د ټوله نفوس 1% کیږي. نوموړي زیاتوي چې د کډوالو په درو کې دوه برخې له 5 هیوادونو سره اړه لري.
په نړۍ کې ټولو نه زیات کډوالې د شام سره تعلق لري چې هغوی شمیر 80 لک، او بیا د ونزویلا چې هغوی تعداد 40 لک دی، او بیا هغوی پسې افغانستان چې شمیر 25 لک، او بیا جنوبی سودان راځي چې 22 لک کسان په کډوالو هیڅ خپل هیواد سره وتلې دي، او بیا برما سره چې 1 لک کسان کډوال شوي دي.
د بابر بلوچ په خبره افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې وګړي زیات کډوال شوي دي، خو بل پلو د نړۍ هغه لومړی هیواد ګرځېدلې چې اوسېدونکي یې له اوږدمهالي کډوالۍ تیریږي او لامل یې په دغه هیواد کې روان کړکېچ دی چې اوس 15 لسیزې ته داخل شوی دی. نوموړي زیاتوي د کوربتوب له پلوه ترکیې د نړۍ تر ټولو زیاتو کډوالو ته ځای ورکړی دی.
هغه کوربه هیواد چې هلته زیات تر کډوالۍ ژوند کوي هغوی کې ترکیه چې هلته 10 لک کډوالۍ ژوند کوي، بیا هغې نه پس کولمبیا 10 لک کډوال هلته دي، بیا پاکستان چې 14 لک کډوالۍ هلته ژوند کوي، او دا کډوال زیاتره افغان مهاجرین دي. پاکستان نه بعد بیا یوګنډا 14 لک کډوالۍ هلته ژوند کوي، او بیا جرمنی چې هلته 12 لک کډوالۍ خپل ژوند تېروي یا هلته میشته دي.
بل پلو په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان اپریدی وای چې په دې هیواد کې له یونیسیار سره پر 14 لک راجسترډ افغان کډوالو سربیره شاوخوا همدومره شمیر د نارجسترډ سو افغانانو دي چې په دغه کې بیا 8 لک افغان سټیزن کارډ لري.
په خیبر پختونخوا کې 8 لک 50 زره خلک دي، په بلوچستان کې 3 لک 50 زره خلک دي، په پنجاب کې 1 لک 60 زره خلک دي، او ورسره په سندھ کې 50-60 زره خلک دي چې په دې کې زیات شمیر هغه په کراچی کې پاتې کیږي. پاکستان کې تقریبا 450 ریفیوجی ویلیجز دي، یعنی د ریفیوجی کلی دي. دلته کې مخکې به دې ته مونږ کیمپونه وي، دا په خیبر پختونخوا کې تقریبا 3 سلویخته لس چې کوم دي هغه په بلوچستان کې دي، او د دې علاوه یو چې کوم ریفیوجی ویلیج دی هغه په میاوالی پنجاب کې دی.
د قیصر اپریدی په خبره په دې کلو کې 10% افغان کډوال ژوند کوي، او پات 80% په نورو سیمو او ښارونو کې میشتي. په افغانستان کې په 1980 کال کې د هغه وخت د افغان ولسمشر محمد داود خان پر ضد د روسیې ملاتړ لرونکو ځینو پوځي افسرانو کودتا، او ورپسې په 1990 کال کې پر دې هیواد د روس تر یرغل وروسته سلګونه زر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې زیاتره پاکستان او ایران ته ولاړل. د خیبر پښتونخوا په مومند کې استوګن افغان کډوال سلیم خان لقمانی لسکلن یا 19 کلن و چې په 1992 کال کې د افغانستان له ننګرهار ولایت له خپلې کورنۍ سره یو ځای کډوال سو. نوموړي وای پر پښو د درو ورځو تر سفر کول وروسته مومند ته ورسېدی. نوموړي خپل هم په پاکستان کې د انجینری زده کړې کړي، او د کورنۍ یو شمیر نور غړو هم لوړې زده کړې کړي دي. دی وای اوس مهال خپل شخصي کاروبار لري چې د کورنۍ نور غړي هم کار ورسره کوي، ځکه د په وینا هلته له تعلیم وروسته دوی ته په کار روزګار ترلاسه کولو کې ډېره لویه ستونزه وي، او نسي کولی د پاکستاني وګړو په شان رسمي یا دفتري کارونه وکړي.
ما غرض وازنیم دارې چې دلته ډېر افغانان بیروزګار هم دي او کارونه ډېر کم دي، خو د مجبورۍ نه دلته سرپناه راوړې ده او پراته دي، او هغه هم د وطن د حالاتو د وجنه زه که چیرې دوی ته د وازنۍ دغه یو سهولت ورکړی شي چېرته هغه سول کوم چې کارونه وظیفي دي په دې هغه کې ورله دوی حق ورکړي او وظیفه اجرا کولی شي چې خاص مشکل نه ونه لري، نو دغه به یو ټولنه خراب شنی په کې.
د 2008 کال د کډوال نړیوال ورځی موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسی دی. د ملګری ملتونو د کډوالو اداره وای روغتیا پالنه او طبي مرستې ژوند ژغوري، او یونیسیار په دې لړ کې دا باور کوي چې هغو کسانو ته باید لاړتیا سره سمې طبي مرستې ورسول سي چې په زوره کور پرېښودو ته اړیستل شوي دي. د ادارې په وینا بل پلو دوی له کوربه هیوادونو او خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې کډوال ماشومان شو زده کړو ته لاسرسی ولري چې دا ډول د یو ښه راتلونکي خاوندان سي. یونیسیار پر مخ لیکي لوبي ذهني او جسماني روغتیا پیاوړې کوي، او د باور پیدا کولو او نوې ملګرتیا جوړولو کې مرسته کوي. د ادارې په وینا همدې ته په کتو دوی د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره کار کوي چې دا ډول کډوال خپل صلاحیتونه په کار راولي. د بلوچستان د پښین پسرانان افغان کډوالو پندغالي کې میشت درې دېرش کلن ښوونکی ظاهر پښتون کورنۍ د افغانستان له سرپل ولایت څخه په 1988 کال کې پښین ته کډه شوه او نوموړی هم هلته زیږېدلې دي. پښتون وایي چې دوی له اوږدې مودې راهیسې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ په نوي کم سرانان کې د اوبو غټه ستونزه ده چې د تیرو شپږ دېرش یا پنځه دېرش کالو څخه نه دل سوې. دلته یوه ډبه اوبه موږ په 15 روپۍ رانیسو او په د روغتیا په برخه کې نه روغتون لرو. روغتون شته، ودانۍ شته، مګر پخوا چې یونیسیر کومک کوي هغه بالکل د 2009 څخه ختم دی. او په تعلیم کې د نم ټولګۍ څخه تر 12 ټولګۍ پورې کتابونه نه لرو.
ظاهر پښتون زیاتوي چې ماشومان یې هغو درسي موادو ته ضرورت لري چې د نوي عصر اړتیاوې پوره کولی سي. خو د بلوچستان په مسلم باغ افغان کډوال پندغال کې میشت 26 کلن عبدالصمد روشان د کوټ ښار له بلوچستان پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړې او بیا 4 کاله د کوټې په احمد شاه بابا علي لیسه کې د ښوونکي په حیث کار کړی دی. نوموړی وایي افغان کډوال د طب، انجینرۍ او درمل جوړونې ترڅنګ د پوهنتون په بیلابیلو څانګو کې ځانګړي چوکۍ لري.
موږ بیا دوه طریقې لرو. یو دا چې پی او آر کارډ چې ولري، ماجر کارډ ولري، هغه کی بورډ افس ته به ځي، اکویلنسي به کوي، له اپشپاز نه کی اکویلنسي راځي، بیا دلته سافټ ویلای شي. او دوهم دا ده که چا در میټرک یا در لسم پاکستانی ویلی، هغه وروسته دی کولای شي چې د ماجر کارډ ورسره وي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت کونسلګری چې کومه دلې په کاڅه کې ده، هغه ځکه نو چې راواخي او په کالج کې ولسم او دولسم دیارلسم څورلسم دلې ووایي، هغه وروسته بیا د ایم ایم کولای شي او ایم ای سي هم په بلوچستان یونیورسټي کې کولای شي.
سمد روشان اوس په بلوچستان پوهنتون کې د ایم فیل لپاره چمتووالی نیسي. بلخوا نوموړی د روغتیا په برخه کې د پاکستان په روغتونون کې له ورکړل سو اسانتیا او خوښ دی. وایي څه موده وړاندې د کوټې په سرکاري روغتون کې د مشر رور عملیات په ډېر اسانۍ سره ترسره شول او د نوموړي په وینا د نور افغانانو درملنه هم ښه روانه ده. خو په خیبر پښتونخوا کې بیا میشت افغان کډوال د پاکستان له حکومته د ځای وګړو په شان د انصاف صحت کارډ غوښتنه کوي چې دوی یې له لارې خپل ټول صحي مشکلات حل او د ناروغانو لوی او واړه عملیات په وړیا توګه وکړای سي. اخوا په کوټ کې میشت 12 کلن افغان کډوال رحمت الله جبارزی د تیکواندو لوبغاړی دی چې هملته زیږیدلی او دمګړی په یوې هټۍ کې کار کوي. نوموړی وایي که څوک پیسې یا میاشتنی فیس ولري نو هرې لوبې ته لاره موندلی سي. خو د نوموړي په خبره یو خوا کډوال اقتصادي مشکلات لري او بلخوا د پاکستان شناختي کارډ نه لرلو له کبله دغه لوبغاړي په اتلولیو یا سیالیو کې برخه نسي اخیستلی.
نوالته ریجستریشن دلې عام کې دی، نه بده یو کوټه کې مقابله شروع وي. خو هغه خلک په جدول کم څه چی شانس کارونه درلوده، کم چې ما استاد او کم چې ما کوچ هغه ما ته وویل ته ګړون پکې وکړه. خو ما د دا مشکل ورته پیش کی بیا ول دې کې ځنه سن سن کوله ځکه چې دا لوړ پوړ یو چارو کار دی.
د پاکستان حکومت وايي افغان کډوالو ته د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخو کې د ورپیښ ستونزو د حل لپاره به ډیر ژر اړین ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال اپریدی وایي چې مخکې هم له بیلابیل وزارتونو سره د افغان زده کوونکو ملاقاتونه ورکړي او پر مخ به هم په تعلیمي ادارو کې د دوی د زده کړو لپاره اسانتیاوې راولي. نوموړي پر مخ زیاته کړه،
موږ به ان شاء الله ولزیز چې د بجټ اجلاس تیر شي موږ په دې حوالے سره چې کوم زموږ د هیلث منیسټر دی یا د حکومت چې کوم زموار دی په خیبر پښتونخوا کې هغه ته به یو لیټر وکړو، پاغي کې به همدغه شی منشن کو چې زموږ ګرونه چې کوم افغان کډوال دی دلته دې تم دغه فیسیلیټیز ورکې په هسپتالونو کې یا د افغان چې کوم رونه دی زموږ د یونیسیا د اړخه چې کوم فند راځي پاغي کې فیسیلیټیټ کړي. همدغه شانتي چې کوم د دې لوغاری دی او هغه په کلبونو کې یا په کونټو کې کېلونه کې دا غیر لپاره دی موږ ان شاء الله کوشش کوو د دوی نه به یو اپلیکیشن راوالو او په هغه به ټول چې څومره د خبر پښتونخوا چې کوم منیسټر دا غیر ته به موږ لیټر وکړو چې په کوم ځای کې هم دوی ته لکه په میرټ باندې اهم او تکړه کلاډیان وي او دوی په کلبونو نه لکه سلیکشن کیږي نو دوی پکې خامخا والی.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان پریدی وای چې له پېښور زلمی کرکټ لوبډلې سره قرارداد کړی وو او هغوی د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې افغان لوبغاړي روزلی ول. نوموړي زیاتوي پلان لري چې په نور لوب کې هم د افغان کډوالو لپاره دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. اپریدی زیاتوي چې په بلوچستان کې د اوبو کمی شته او دوی هلته د لس پنډغالو لپاره د لمریزو ششو انتظامات وکړل او څه باندې 40 کروړ روپۍ ولګولې. نوموړی د روغتیا په برخه کې زیاتوي چې په پاکستان کې یو شمېر رجسترډ افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت په مرسته کورونا واکسین ورکړي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
کم نزدې د ګورمنټ کم هسپتالونه دي یا بیچیوز دي هغه هلته کې موږ سهولتونه ورکو ځکه چې دی کې لکه پاکستانیانو ته هم او افغانانو ته هم مفت علاج دي ته ورکړل کېږي. نو موږ زموږ بس پالیسي دا ده چې دغه چې کوم ګورمنټ بیچیوز دي دا هم هغه کړو او په دې کلو کې هم لکه زموږ کوشش دا دی چې هلته پورې هم لکه داسې د ویکسینیشن یا بیسک چې کوم هلته سهولتونه دي هلته کې هغه ورکړو. نو دې سره سره زموږ پلان دا دی چې موږ دغه سکولونو کې لکه ښه کوالټي ایجوکیشن انشور کولو لپاره موږ دلته کې ښه د تعلیمي نظام بندوبست وکړو ځکه چې د دې چې کوم مخکې سلیبس و هغه ډېر زیات بیسک و هغه لکه د نن دور سره هغه سلیبس هغه ریکارډ نو.
بلخه د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته هلته میشت افغان کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکول لړۍ د روان 2020 کال اپریل څخه پیل کړي چې شپږ میاشتې به دوام وکړي. د قیصر اپریدی په وینا هلته افغان کډوالو ته د ورکول سوو رجستریشن کارډونو موده په 2015 کال کې پای ته رسېدلې وه، خو دغه نوي کارډونه به د 2023 کال د جون تر پای وخت ولري. د دې کار لپاره په ټول پاکستان کې د نوملیکنې او کارډ ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانستل شوي دي.
دغه سمارټ کارډونه چې دې ته کله ملاو شي نو دې کولی شي چې خپل بینک اکاؤنٹ هم په دې کارډ پی او آر کارډ باندې کولاولی شي. دې د تعلیم د صحت څومره چې هم فیسلټیز دي هغه اویل کولی شي. ورسره ورسره مهم شی دا دی چې دې دا ډیټا چې کوم ده دغه ډیټا ریکارډ شوی نو تقریبا د 100 کالونه نو حکومت او یو این سی آر د دې دا ډیټا هم لکه ریکارډ به کی هغه به اپډیټ شي هغه به ویریفای شي. نو دغه ډیټا چې کله پلاننگ کی په پاکستان کې د دې لپاره یا په افغانستان کې د دې لپاره چې څوک د دې کم پلاننگ دغه ډیټا به په هغه کې پکار راشي.
کتم افغان کډوالو د سمارټ کارډونو هرکلی کړی او ځینو ترلاسه کړی هم دي، خو ځینې نور بیا د نوملیکنې پروسه ستونزمنه یادوي. د ملګری ملتونو کډوالو اداره او د پاکستان حکومتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په دې پروسه کې ځینې شته نیمګړتیاوې به ژر لرې کړي. د یونیسیار د 2020 کال راپور سره سم تیر کال په ټوله نړۍ کې خپل هیوادونو ته د سنسو کډوالو شمیر 2.5 لک، چې دا شمیر په تیر یواله سیزه کې تر ټولو کم دی. بلخه له پاکستان له 2002 کال څخه تر اوسه 44 لک افغان کډوال خپل هیواد ته سنسوي دي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې یو ځوان افغان کډوال مرسلین خان وای د سولې لراتلو سره سم خپل هیواد ته ستنیږي.
چې کله انشاءالله سوله وشي موږ په خپله ځو، ځکه چې خپل کور د هیچا بدی نشي، خو موږ د بدې ورځې دلته پراته یو. نو چې سوله الله پاک راولي انشاءالله کنه، نو موږ بیا د پیسو نم تیر ناست یو، د هر څه نه تیر ناست یو. موږ دواړو طرف ته پښتانه کلر دي او کبر دي، موږ ټول یو ورونه یو. موږ نه دلته پاتې کېدای شو، د غم خاري نه هلته پاتې کېدای شو.
د کډوال نړیوال ورځ په لومړي ځل د 2001 کال د جون پر 16 نیټه هغه وخت ولمانځل شو کله چې په 1915 کال کې د کډوال پاړه د سوي تړون 15 کلیزه ولمانځل کېده. د دې ورځې مقصد د کډوالو د هجرت پاړه په هواوی پیدا کول او د بیا ژوند جوړولو پاړه د دوی هوډ تسلیمول دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لشمیرو سره سم په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو 80% برخه ځوانان دي چې عمرونه تر 25 کلونو کم دي. یادی دارا زیاتوی چې د دوی ښه تعلیم، روغ صحت او غوړ سپورتس دوی د دې جوګه ګرځوي چې په راتلونکي کې د خپل هیواد په بیا رغونه کې رغند رول ولوبوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اور ریڈن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوګه د مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ډاٹ کام هم شته، او په دغه موبایل اپ باندې په وړیا توګه اوریدل شي. که د اپ په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لري نو هغه موږ سره شریک کړئ، کوشش به وکړو چې در حل کړو. صرف یو یادونه درته وکړو چې دغه اپ ته پر تاسو ته موبایل فون او پکې انټرنیټ ته ضرورت دی. که هغه قسم ته فون وي تاسو پکې د مشال ریڈیو اپ ډاونلوډولی شي. اوس د خبرونې نیمایي ته نږدې شوي یو لس نیمې بجې کېدونکي دي، راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. د سند وزیر اعلی مراد علی شاه وایي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې نن د کورونا وایرس واکسینو د کمی له وجې ټول د واکسینو مرکزونه تړلي دي. هغه پرون په یوه خبري غونډه کې د واکسینو د کمی په اړه پر وفاقي حکومت واچوله. ویل شوی چې صوبایي حکومت په خپله خوښه له نړیوال مارکیټ واکسین اخیستو ته نه دی پرېښي. خو د پاکستان د وزیر اعظم د صحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان پر ټویټر ویلي چې نن به ورته له چین واکسین ورسیږي او دا کمی به پوره شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سینیټر عثمان کاکړ په یوه خصوصي الوتکه کې له کوټې کراچۍ ته د علاج لپاره وړل شوی دی. د دې ګوند لخوا مشهد رډي ته د رسېدلو معلومات تر مخه د جون په 19مه هغه خان هسپتال کې داخل شوی عثمان کاکړ لا هم په کوما کې دی. کاکړ د جون په 19مه په خپل کور کې لوېدلی او سر یې د دیوال سره لګېدلی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د افغان ملت له وژنې د لاس واخلي او د انتخاباتو له لارې دې واقع شامل شي. نوموړي د جون په 19مه په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د روانو جګړو ذمهوار ځکه طالبان دي چې هغوی د نوموړي د سولې پرله پسې بلنې نه دي منلي او جنګ ته یې زور ورکړی. طالبانو تر اوسه پورې د ولسمشر غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي او دواړو خواوو تېر کال په قطر کې د سولې مذاکرات پیل کړل خو کوم پرمختګ ونه شو. اوس مهال خبرې ولاړې. جون په 19مه د ایران ولسمشر ټاکنو کې د سختدریزه ابراهیم رئیسی تر بریا وروسته امریکا ویلي چې ایرانیانو ته په خپلواک او شفاف ډول د خپلو مشرانو د ټاکلو حق نه دی ورکړل شوی. د امریکې بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي سره له دې به هم د ایران سره شوي د 2015 کال د ټیمي موافقې په اړه مذاکراتو ته دوام ورکړي. اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم د مشال ریډیو ترنا لاندې بحث خبرونې وخت دی. دا خبرونه تاسو مخکې په ژوندۍ یا لایو بڼه اوریدي د دلی په تکراری تو گاوري کوربې عبدالحی کاکړ
د مشال ترنا لاندې.
د مشال ترونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان قومي اسمبلی کې د جون پر 15مه نیټه هغه مهال د حکومت او اپوزیشن د غړو ترمنځ شخړه وسوه کړې چې د اپوزیشن مشر شاباز شریف وینا کوله. حکومت د جون پر 15مه نیټه د 2021 او 22 مالي کال بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی و. کله چې شاباز شریف هم په دې بجټ خپل وینا کوله نو پر دې وخت د حکومت او اپوزیشن غړو شور جوړ کړي یو بل ته سپورې سپکې وویلې. د بجټ په کتاب جوړ سر وویشتل. له دې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر غونډه وځنډوله خو د اسمبلی د غړو دغه رویه پر ټولنیزو رسنیو زیات وغندل شوه. د جون په 14مه نیټه د قومي اسمبلی سپیکر شپږ غړو باندې اسمبلی ته پر ورتګ بندیز ولګوي. نوموړي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه غړو رویه یا برخورد غیر پارلماني وو. په دې کې درې تعلق له واکمن تحریک انصاف د درول مسلم لیگ نواز او د یوه پیپلز پارټي سره دی. خو دلته پوښتنه دا ده چې د اسمبلی د غړو دغه سی رویه په دې هیواد کې د سیاست او جمهوریت لپاره څومره زیان رسوونکې ده. دا داسې ولې کېږي او ګټه به چاته رسی؟ دا او نورې پوښتنې د مشال ترونه لاندې باز کې د پېښور پوهنتون د سیاستو څانګو استاد ډاکټر درویش اپریدی او په پېښور کې خبریال او سیاسي څېړونکي مامو جان بابر سره څېړو. له پخواني سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک سره مو مرکه کړې ده چې په خبرونه کې باید ورته وار په وار واورو. دا وخت را سره ډاکټر درویش اپریدی او مامو جان بابر دي. تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو تار کړی وای. خوشاله اوسئ. تاسو د دواړو په اجازه به اول تاسو او اوریدونکو ته پرون د قومي اسمبلی کې سوې شور چې کوم ویډیو جوړه سوې ده له هغه ځخه به یو غږ راواخو چې موږ او تاسو ته یا اوریدونکو ته دا معلومه سي چې هلته دننه څه روانو. تاسو دا پارون په قومي اسمبلی کې د جون پر 15مه نیټه په قومي اسمبلی کې د شاباز شریف د بجټ پر مهال باندې د اپوزیشن د بجټ باندې د وینا پر مهال باندې دغه سی حالت رامنځته سو. ډاکټر درویش اپریدی صاحب تاسو د سیاست استاد په سیاست نظر ساتئ. دغه سی اوسانیه یا داسې یو منظر ستاسو د پاره څومره ټکان یا شاکینګ وو؟
رښتیا خبره چې وی دا ډېره زیاته دردونکې واقعې وي په یو جمهوري عمل دوران کې چې کله داسې کیږي. د بده مرغه دلته جمهوري خوینه، جمهوري اقدار، ودې ته نه دي پریښودل شوي. او جمهوریت په اصل معنو کې چې ولسواکي موږ ته ورته وایي د ولس په رای باندې را جوړ شوي ولسي نمایندګان چې بیا په اسمبلۍ کې کښېني او د ولس د خواهشاتو د هغوی د مفاداتو نمایندګي وکړي، نو هغه نظام خو دلته پاتې شوی نه دی، پریښې نه دی. وار په وار باندې فوجانو استبلیشمنت په دې کې مداخلت کړی دی، او بیا که په ظاهره باندې دغه جمهوری یو فساد چې ورته وایي هغه را جوړ کړی هم دی، نو هغه هم تاسو ته پته لګي چې د ولس په رایې باندې نه دي را جوړ شوي دغه خلک. نو بیا د دې خلکو چې کوم خوی بوی وي هغه ولسي نه وي. جمهوری چې کوم نمایندګان وي، ولسي نمایندګان وي چې هغه د یو اوږدې پروسې نه، جمهوری پروسې نه تیر شي، نو هغوی د ولس د رایې نه یریږي. هغوی په خپل هر سیل کې په هر کول کې دا په ذهن کې ساتي چې ولس په څه وایي، ولس کې به ما ته څنګه کتل شي، چونکې دلته هغه ولسواکي دومره پاتې شوې نه ده. نو د دې وجې نه دغه نمایندګان چې کوم دي دوی بیا دغه فکر نه کوي چې ولس کې به زما څنګه امیج را جوړېږي د پارلمان ولسواکۍ د نمایندګۍ.
سمه ده، مننه درویش پریدی صاحب. دلته باید ووایم چې تل دا ویل شوي دي چې پاکستان کې انتخابات شفاف رڼې شوي. پاکستان الیکشن کمیشن ویلي که څه هم د عمران خان په حکومت باندې دا الزام دی چې دی د دانلی له لارې راغلی، اپوزیشن دا وایي، خو الیکشن کمیشن او خپل عمران خان دا دعوه کوي چې په صفا او شفاف راغلی. او بل دغه سیاسي پارټیانې زیاتره دا وایي لکه پرون چې جنګ جګړه شوې ده، په دې کې هم دوی دا وایي چې دوی د جمهوریت دپاره خپلې قربانۍ ورکوي او دوی جمهوریت غواړي. خو زه به دلته تاسو ته راسم، محمود جان بابر صاحب، ستاسو په خیال باندې دغه چې کومه پیښه په اسمبلی کې زنانه سوې ده، که په تازه باندې تاسو هم چونکې په سیاست لیکل کوئ وینئ نظر ساتئ، د دې د راتلو یعنی کېدو وجه تاسو ته په ظاهره څه ښکاري؟
دا ده چې ما پخپله د دې پارلمان رپورټینګ کړی دی بطور رپورټر د شپږ کالو پورې، نو ما پخپله دا کتلی دي چې د دې درناوی چې څومره چې د ولس په نظر کې زیاتېږي او څومره به چې د دې وقت او ساک پخه کېږي، نو دې سره به په ټوله معاشره باندې یو ښه اثر پرېږدي. او ما پخپله یو ترمیم په پاس کېدو باندې کتلی وو چې هغه ته وایي اتلسم ترمیم. زه هغه وخت کې د دې پارلمان رپورټر وم، په هغه اتلسم ترمیم چې کله پاس شو او په دې آئین کې هغه شامل شو، نو دا هغه ورځ وه چې ما ته پته نه وه چې زه د پاکستان ولې اوسېدونکی یم. نو دا هغه ورځ وه چې ما ته فخر محسوس شو چې آزاد یو داسې ملک اوسېدونکی یم چې هغه کې دومره آزاد پارلمان دی چې هغه یو داسې ترمیم راوړی شي. هغه ترمیم کې چې څه سروړ وو که هغه تاسو بیا ماته موقع راکړي زه به دله زر ووایم، خو خبره دا وه چې هغې سره زما سترګې اوچتې شي. د خپل نظر کې زما خپل حیثیت اوچت شو. ورن یو عجیبه کار شوی د پاکستان په پارلمان کې، دا احتجاج کول، دا کاپۍ ویشتل، دا چغې وال، دا د سپیکر د ډایس او د وزیر اعظم د ډایس او د وزیرانو د ډایسونو مخې له ودرېدل چغې وال، دا به صرف حکومت مخالف ډلو کول. د عمران خان صاحب حکومت چې په پاکستان کې راغلی دی، دوی نوی روایت جوړ کړو، دوی دا نوی روایت جوړ کړو چې اوس اپوزیشن به هم احتجاج کوي، دوی به هم احتجاج کوي. دا کلم نه دي شوي. دا د اپوزیشن حق دی چې هغه به چغه وخي، هغه به حکومت خلاف آواز کوي، او هغه به دا وایي چې زه د ولس نماینده یم، ما ځکه دا کړی، او حکومت به صرف جواب ورکوي. خو حکومت به جواب هغه شان نه ورکوي چې څنګه به اپوزیشن چغه وي. دا پیل ځل په پاکستان کې وشو چې موږ وکتل چې داسې ذاتي حملې په یو بل باندې وشوي. خو خبره یو دی کې بله خطرناکه خبره، خطرناکه خبره دا ده چې اول به هم د حکومت وزیرانو جوابونه ورکول، خو پرون موږ وکتل چې ټول په ټوله حکومت جواب ورکړو. په دې کې چې کوم هغه ډېر مهذب ګڼو وزیران، هغه هم پکې لاس نه څه ناڅه ویشته لګي وو. نو د دې نه دا خبره ثابته شوه چې د دې منصوبه بندي چېرته په غټه سطح باندې شوې وه، او د دې زیاتره ذمهواري زه پخپله دا ګڼم چې دا په حکومت باندې راځي چې حکومت ته پکار وو چې کم از کم هغه داسې نه وي کړی.
مننه محمود جان بابر صاحب. خو بهرحال حکومت له پرون د راسي چې له دوی څخه دا پوښتنې کېږي، نو دوی ټول تور بیا په اپوزیشن لګوي چې هغو داسې یو ماحول جوړ کړي. خیر، هغه خو د هغو موقف. زه دلته راځم افراسیاب خټک ته. افراسیاب خټک د هغه یو سیاستوال دی چې له 1988 راهیسې، یعنی تر 50 کاله زیات په سیاست کې سوي دي او ډېر جدوجهد یې کړی دی. نو په یو سینیر یا مشر سیاستدانانو کې راځي. لاغه مو دا پوښتنه وکړه چې دغسې یو حالت چې تاسو په اسمبلی کې ولید، جنگ جګړې شور شرابه، په کتابونو ویستل، کنځلې کول، بد رد ویل، دا ستاسو دپاره به حیثیت یې د 50 کلو زیات سیاسي کارکن څومره دا ټکان رسوونکی عمل و؟ نو دغه جواب
ارزاوی چې موږ دپاره هم د صدمې خبره ده، خفګان خبره ده، خواشینۍ خبره ده چې پارلمان غړي د اخلاقیاتو د دائرې نه وځي او دلیل او منطق په ځای کنځلې شکنځاوي کوي، او په ځای د دې چې یو بل خبره واوري، منطق ووایي، منطق واوري، حقیقت ووایي، حقیقت واوري، هغه یو بل ته سپکې وایي، بد ردې وایي، او هتا په یو بل گزارونه کوي. نو دا یو قسم ته زمونږ دی نوی کل لپاره، زمونږ ماشومان لپاره ډیر ښه مثال نه دی. او زما په خیال کې یو پکې ډیره غټه خبره ده چې دا د طالب علمانو یونینونو باندې پابندي لګېدلې ده، کنه یونین باندې د زیو لک په وخت کې د هغې ډیر لوی تاوان کړی دی، ځکه چې طالب علمې زمانه کې زما یاد شي زمونږ وخت کې به یونینونه وو، نو موږ به کالجونو کې مباحثې کولې او قرارداد باندې به بحث کېدو، په مخالفت کې به خبرې کېدې، په حق کې به خبرې کېدې، او خلکو به اورېدې، او اخره کې به یو رای جوړېده. نو هغې سب یو تربیت کېدو، هغه تربیت اوس نشته دی.
دا و افراسیاب خټک. ډاکټر درویش افریدی صاحب، تاسو پی ایچ ڈی کړی ده، په سیاسیات هم کړی ده، پاکستان کې پیدا شوی لوی شوی، او دا هر څه تاسو په خپلو سترګو لیدلې دي. دغه سي پیښې چې کېږي، د دې تاسو په خیال باندې وجه څه ده؟ لکه څنګه چې افراسیاب خټک صاحب وایي، سي د تربیت یا د سیاسي تربیت وجه ده، کنه په یو ډېر سیستماتیک یا منظمه طریقه باندې دا هر څه کېږي د یو سیاسي ګټو لپاره؟
او وجه دا کومه، لکه څنګه خبره وشوله چې دیموکراسي د ډیبیټ نوم دی،
د بحث مباحثې،
د ولسی ستونزو باندې، د ولسی خواهشاتو مفاداتو باندې بحث وشي. نو لکه څنګه بابر صاحب ویلو، د اپوزیشن خدا کار دی چې هغه خو به سوالونه پوښتنې پورته کوي، حکومت او دا چې کوم وزیران دي دوی به ځواب ورکوي. دلته دا چې کوم اوس کلچر راوړل شوی دی، یو خو لکه ما چې تاسو ته ویلو چې زمونږ خو دلته جمهوري کلچر ته ودې ته نه دی پرېښي، د بحث د مباحثې چې کوم او د منطق په اساس، د ساینس په اساس باندې چې مباحثه وشي په ټولنه کې، په ولسی ادارو کې، هغه خو یې پرېښی نه دی، او دا ډېر په منظمه توګه باندې شوي دي. اوس په دومره کار شوي دي په پاکستان کې چې کومه دا د اسټبلیشمنت انجینیرینګ کولو تر اوسه پورې دا 15 کال یې وکړل، چې کوم د ولس رښتونی نمایندګان وو، جمهوري نمایندګان وو، هغه یې مارجنلایز کړي وو، هغه یې په پولیټیکل ابسکیورټی کې اچولي وو، وایس اپریس کړي وو، او یو نرسری را جوړه کړې وه د لیډرشپ. په دې کې بیا ډېر پوه شو د دې پروسیس نه ووتل، چې کوم لکه د اپوزیشن ګوندونه دي، هغوی کې لکه میچورټی راغله، نو بیا دغه اسټبلیشمنت ته همدغه شان کسانو چې کوم د ډېر بدقسمتۍ نه دغه رښتیا به وایو چې کوم پی ټی آی والا لاټ دی اکثریت چې څومره دی، دغه شان خلک را مخته کړلو، د دې یو هغه دی. او دا څنګه بابر سیدوی چې دا بالکل په پلانینګ باندې شوی وو، پارلمان بند کول، عوامي نمائندگی بدنامول، ولس ته دا خودل چې لکه دا خلک دا سیبل چې کوم سیبلین لیډرشپ ته دا د دې جوګن دی چې دوی چې کوم دی استاسو صحیح معنی نمائندگی وکړل شي. جمهوریت خود غوبل نوم دی، جمهوریت خود افلاطون نوم دی، لہذا دا کنټرول جمهوریت دوی یو ټکی را جوړ کړی دی، دا به مونږ راوړو. یا مطلب دا صرف او صرف جمهوریت، ولسواکي، ولسی نمائندگان، پارلمان بدنامول، او دا په پلانینګ سره شوی دی.
سم ده، مننه.
بالکل دا څنګه دا چې سپانټینیس کار وشو.
ښه، مننه ډېر. ډاکټر صاحب، تاسو دلته ذکر وکړلی، خیر تحریک انصاف بیا تل لا وی چې دوی پاکستان کې یو نوې پارټۍ ده، او په زړو پارټیانو باندې، یعنی لکه په مسلم لیگ نواز، یا په تحریک پیپلز پارټۍ باندې، یا په ای این پی یا نورو پارټیانو چې دا زړې پارټۍ دي، کرپشن کوي، غلا کوي، دوی یو نوی کلچر راوستی دی او پاکستان بدلوي. دا خو د دوی خپل سیاسي نظر دی، لکه تاسو ویل چې بیا اپوزیشن خپل ځان ته یو نظر لري. خو محمود جان بابر صاحب، لکه ډاکټر صاحب خبره وکړه چې یعنی په اخره کې د دې ټولو کیسو په نتیجه کې چې تاسو کومه بحث مباحثه په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، نو د ټولنیزو رسنیو آیا چې دغه مسله یعنی دغه شخړه چې رامنځته شوې ده د دې یعنی حسابځای کوي کنه غندنه کوي مجموعي بیا په خلکو کې د دې پیښې په حواله باندې خصوصا په ټولنیز رسنیو ستال میافته خلک وي هغه څنګه ورته ګوري؟
زه به لږ دا خبره وکړم چې د دې خبرې چې پرون په پارلیمان کې څه شوي دي د پاکستان په میډیا او په سوشل میډیا چې د دې د خبرولو څومره ازادي دی وخت کې ملو شوې ده نو که دې خبرې ته مونږ وګورو او ورسره مونږ هغه شیزونو ته وګورو چې څه ورځې مخکې حکومت ته وقتاً فوقتاً به چې د کومو خبرو نه تکلیف و نو د هغې به په میډیا باندې د خپرولو اجازت نه و خصوصا د عمران خان صاحب د ژوند په حکله باندې به څه خبره وه یا به څه خبره وه نو د حکومت ته هغه به یو خبره راغله چې تاسو دا کار مه کوئ دې سره د حکومت او د وزیر اعظم صاحب یا د نورو خلکو دې سره عزتي کېږي خو خبره دا ده چې پرون په پارلیمان کې چې څه شوي دي نو د ما له خدا سي ښکاري چې اول په پارلیمان کې د خلکو په ذریعه باندې دا کار وکړی شو بیا د هغې نه پس میډیا ته وویلی شو چې بس اوس په همدغه وي په دې سکرین باندې د خلکو په دې مضغو باندې به دا خبره ورسرول دي چې خامخا ګوه بس تاسو به اوس همدا سوچ کوئ چې دا څه مونږ وایو پرون نه زه ګورمه لګیا یم چې څومره د پاکستان ایجوکیټډ کلاس چې د هغې سوشل میډیا باندې ټویټس ګورمه نو هغې کې هم یو خبره هغې لیکي چې هغوی وایي چې مونږ ته شرم راځي چې مونږ د دې پارلیمان والا د ملکی سیو
مننه ډېره مامو جان بابر صاحب یو بل خبره دا چې پاکستان کې افراسیاب خټک ما وی چې 50 کال سیاسي تجربه دا خلک شاید دا فکر وکړي چې دا اول وار دی چې د پاکستان په پارلیمان کې دغه سیو جنگ جګړه شور شراباس سپکې سپوري راغلي او تر دې لمه خنه دي شوی خو افراسیاب خټک او یم کله ځکه چې کله د زورپکار علي بټو په وخت کې اسمبلی و لدی ورسته بیا په 50 کې د زولک په وختو کې و بیا په 89 درې نیوی شپږ نیوی په دې کې حکومتونه د نواچیر په بنظر راغلي دی او داسې اسمبلی چلیدلې دي بیا د جنرال مشرف په وختو کې اسمبلی جوړې شوې دي نو ما لاغه د پښتنو کچ په دې دومره دوره کې خصوصا پاویمه لسیزه کې د اسمبلی د خلکو رویه برخورد د سیاستدانانو حاله دي مختلفو کنه نو افراسیاب خټک دا جواب راته راکړي
نو یو نیمزل به خوشوي دي په خواهم چې یعنی نه خوشګوارې په ورته سره ویل شي چې یو ځل کله چې مکتوب محمود صاحب سره بوټو صاحب وخت کې هغه شو چې حال نه راوستل شو کنه اپوزیشن کې او یا د شی پیخ نیمن بلم سره ته کوته نیو شو خود شي نه وا او ځکه چې دا خو ټول اسمبلی په دې کې شریک شو کنه اکثریت د ممبرانو او بیا څنګه چې دوی مطلب دا چې نه خزو تو قتل نه نری نو تو قتل او بیا دې زمانه کې وشته مې پیړې کې موږ ژوند کوو او دې کې په غټ आवाज باندې کنځلې کول او د خور مور کنځلې کول خور مور څه ګناه کړې ده سره حقیقت کې څو پر دې خور مور ته کنځلې کوي هیڅ خپل خور مور ته عزت احترام نه لري که خپل خور مور ته عزت احترام لرلې نو د خويندې باندې خو د ټول شریکي مطلب څنګه هغه ته کنځلې کوي چې خو په قسمتې سره دا سب شوی دي او اوس خو بیا سوشل میډیا زمانہ ده نو دا وایرل شوی دی نن ما کته نن په سوشل میډیا باندې دغه ویډیوګانې چې دي د اسمبلی پرونی هنګامه چوا دا خودل کی او ټول خلک ویری او ټول خلک په دې لطف لانه دوی
ته سیاستوال افراسیاب خټک ډاکټر درویش اپریدی سپ تاسو ته راتلو لمخه به یو دمه واخلو او بیا به هم تاسو ته راسو
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
دا ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
نشته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شي اوریدونکو تاسو د مشال ترانه لاندې بحث اوریز عبدالحی کاکړ مو د پاکستان په کمی اسمبلی کې د جون په 15 هغه مهال د حکومت او اپوزیشن د غړو ترمنځ شخړه وسوه کله چې د پاکستان د اپوزیشن مشر شاباشر پوینا کوله په دې کې پښتنه دا ده چې د اسمبلی د غړو دغسې رویه په دې هېواد کې سیاست او جمهوریت لپاره څومره زیان رسوي، داسې ولې کېږي او ګټه به چاته رسي، دا موضوعاتو باندې خبره کوو. میلمانه مو د پېښور پوهنتون د سیاستو څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدی او په پېښور کې خبریال او سیاسي چارو څېړونکی مامو جان بابر، او له دې سره هم له پخواني سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې. هغه مو یوه برخه اورولې ده او نوره به د خبرونې په اوږدو کې به هم دروارو. ډاکټر درویش اپریدی صاحب، سوال دا دی، دې ته به راسو چې کله د پارلمان دغه غړي چې دي دا ټول یو سیاسي نه یوې سیاسي پارټۍ بلې سیاسي پارټۍ سره یو قسمه قسم تعلق لري، لکه مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټۍ، ای این پی او دا ټولې، او دا خلک تر کلونو پورې په سیاسي پروسه کې ترسوي. ستاسو په خیال باندې خپل په سیاسي پارټیانو کې دا کلچر څومره دی چې دوی خپل یو کارکون داسې تربیه کې چې هغه له مخالفه سره که په اسمبلی کې وي که په جلسه کې که په جلوس کې داسې رویه وساتي چې هغه د جمهوریت او د بیان د ازادۍ په چوکاټ کې وي؟
ګوره، چې موږ په پاکستان کې د سیاسي عمل ته وګورو، د 1500 کالو په اوږدو کې دغه چې کوم عمل دی، ما شروع کې ویلو چې له بده مرغه دغه عمل دوام نه دی مونږ. جمهوری عمل چې کوم وي، جمهوری ادارې چې وي، دغه په ټولنه کې او د ټولنې په نمائندګانو کې یو پختګي، یو زغم، ټالرنس دا راولي، ځکه چې اولس بیا شریف خلق د اولس رښتونی نمائندگان هغه چې په زغم کې او په صبر کې او په درنښت کې یقین ساتي، هغه له ووټ ورکوي، هغه را مخکې کوي. خو چې دلته دغه انجینیر الیکشن شوی دی، دلته چې کوم دی کنه انجینیر لیډرشپ راول شوی دی، دلته هغه خلک کې حوصله افزایی دا خو شوی دا نو لبد مرغه بیا ګوندونه هم مجبور شي چې هغه ډرټي گیم چې کوم دی، هغه ډرټي گیم کې دوی مرسره ځان ککړ کی، او دغه شان بیا دغه ګوندونه کې هم هغه ایلیمنټس او هغه عناصر را روان دي کنه، لکه شل لس پنځه کاله مخکې، شل کاله مخکې یا دا غیلو شاته لاړ شو، خو پیپلز پارټي او نواز شریف پارټي یا د نورو ګوندونو هم دغه رول لوبولې دي کنه. ټول نه، خو زیاتره دا د مرکز چې کومې ګوندونه دي، دا هم د فوج په نرسري کې رالوې شوي، ځینې خلک شته پکې اوس هم عناصر شته، که څه هم د ګوندونو زده کړه کړې ده.
مننه ډاکټر صاحب، زه غواړم اوه منټه دی او دلته ما سره د افراسیاب خټکم دوه شغونه دي او تاسو هم پوښتنه کوم. مامو جان بابر صاحب، که په یو منټ کې راته وایي چې خپل سیاسي پارټي ډاکټر صاحب خیر یو بل اړخ کې داسې په دغه کې وکتل، خو ستاسو په خیال خپل پارټیانې چې دي د خپل کارکون په تربیت کې څومره ذمواره دي چې هغه ښه برخورد د اخلاقو په دایره د تهذیب، مهذب او د بحث په چوکاټ کې خبره وکړي؟ یو منټ کې راته وایي.
ګورې خبره دا ده چې تاسو وګورئ په دې وخت کې زموږ په سیاسي پارټو کې کلچر سره کلچر دا دی چې یو خاندان د هرې پارټۍ په سر د پاسه ناست دی، نو یو نیمې پارټۍ نه علاوه تاسو نشئ ویلی چې دا سیاسي جماعتونه دي. هغلته نوي خلک چې کوم د بهره راځي، هغې د هغې ټول زور په دې باندې چې د پاس ناست کوم سړی دی به زبې خوشحاله ساتل دي، که دې خوشحاله ساتي، که هغه ښځه یو که سړی چې دی به خوشحاله ساتي، دلته به ټکټ ملاویږي. همدارنګه دا پرون چې څه وشو د دې په هکله باندې زما خپله رایه دا ده چې عمران خان صاحب باضابطه طور باندې به د دې اجازه ورکړي، ځینې دا هغه خلک دي چې د هغه د مرګ نه بغیر خوځېدو ته هم د هغې جوګه هم نه دي. زه په خپله دا ګڼم چې دا هم د اصل هغه په مرګ باندې شوي، د هغه په اجازت باندې شوي دي. همدارنګ که څه دې بل اړخه شوي دي، نو د دې کې هم د مشرانو د شاباز شریف د بلاول دي او د دې ټولو په کې مرضي شامل وي. په دې وخت کې په پاکستان کې کم خلک داسې دي، نو تاسو څه خلکو اشاره وکړه چې افراسیاب خټک صاحب یا نور د هغې د سیاست نه د وتو به نور هم وجوهات دي چې هغې سره تشریح وکړي. څومره دا کلچر زیاتېږي، نو هغه سړی چې هغه وایي چې زه دې پوره جامع واچوم، ما نه دې څوک دا جامع هم په چوک کې ونه باسي، اسمبلی کې ونه باسي، هغه د پاکستان د سیاست نه سایټ کېږي، په وخت په وخت په اړخ کېږي، لګي هغه دې نور نه پاتې کېږي.
مننه مامو جان بابر صاحب. افراسیاب خټک زمام دا پښتنو کې ستاسو په دې 50 کلونو کې سیاسي تربیت به ستاسو څنګه کېدلې؟ آیا په دغه سیو موکو کې نو هغه راته وویل؟
یعنی مون پښتنو کې خو رښتیا خبره ده چې خبره جوړ شو، اول خو اجري کې خلکو خبر زده کوله کنه، اجره دي خبرو زه او د مجلس زه بیا سیاسي ګوند په چراغلو، نو ګوند کې بوست دي سرکلې وي، یعنی دا مطالعه بکې دې کتابونه به راکول بیا به وچ خبرې وکي بیا به وچ بحث وکي نو دا یو قسم ته باقاعده تربیته مونږ مشران اجمل صاحب دې طالب علمانو ذمہ وارو دې عوامی پارٹی کی نیشنل اسلامی پارٹی کی پختون سٹوڈنٹ فیڈریشن نو دا ذکر به مونږ ټولو د اړین کولې خو اوس خو چې خرابې راغلې دې کاکړ صاحب هغه کې یو ډیر همه وجه دام ده چې اوس وایي چې انتخابات وسره هغه سره ودرېږي چې پیسې ورته نو د پیسو بوجۍ دي نو پیسو بوجۍ چې کله معیار شي قربانۍ پوزه پوهې پوزه شعور پوزه کمیټمنټ تعهد پوزه نو هغه ځکه پیسو بوجۍ خو اخلاقیات سره نه راځي کنه جی
دا و افراسیاب خټک ډاکټر صاحب یو منټ وخت دې ځکه دا یو منټ زه بار بار په دې یادوم چې بیا په پمنس کې زنه غواړم تاسو سره مداخله وکم او دا پروګرام وخت اصل کم دی ډاکټر صاحب تاسو یعنی درویش افریدی صاحب دا راتو اسې چې د دغه سي جنگ جګړو په اسمبلی کې د سیاستدانانو بدنامه کېدل د دې بل اخره ګټه چاته رسی
ګټه خو به چې کم د جمهوریت زړه قوتونه دي په ځکه د پاکستان فوجي استابلیشمنت ته او چې دا هوی سره کوم د هوی ملګری دي هغه ته به ګټه رسیږي
یعنی هغه څنګه دا هغه څه کار دی سره کنه
هغه کار دا دی چې دوی ټول مردغه یو پروپاګاندا کړی دا چې دا چې کوم عوامي جمهوریت نمائندگان دي دوی د دې جوګن دي دوی مهاجبه نه دي جمهوریت په خپل اج کم دی هغه کیاس راوړي مونږ له کنټرول سوسایټي په کار دا کنټرول نظام په کار دی او دغه کار فوج کولی شي دا نه دی جوګه چې پالیسی را جوړ کړل شي دا نه دی جوګه چې د هغه پالیسی امپلیمنت کړل شي نو ګټه یو اخره کې یو خبره زه کوم ولس خپل هم میچ ورده ولس دغه شیان ګوري دغه شان سیاسيان چې هغه د ولس په ځای د بلچا په زور راغلي دي دا هم دغه شان خوینه لري او دا بیا بدنامي دي اخره کې ولس دغه ریجکټ کوي دا خلک
من نه ڈاکٹر صاحب مامو جان بابر صاحب تاسو د منټ په ځای ډیر سیکنډ ویلای سم خو بهر تاسو خپل دغه باندې ورکی ګټاو به چاته رسی
ګوره ګټه چې د پرونڅ شوې دي کنه د دې بټول غیر جمهوریت کوتن پر د دې ګټه رسی په پاکستان کې به پارلیمان بدنامیږي په پاکستان کې به جمهوریت بدنامیږي او که د جمهوریت او د پارلیمان خلاف به اقدام کیږي نو اولس په زما خپل خیال دا دی چې د هغې خلاف به سره عمل به نه کړي ځکه بوی چې دا بېکاره خلک بېکاره زی او د بېکاره خبرې په کېدي کنګل به کېده نو هم پکې څه کارو نو زما خیال دی چې هغې لپاره لار صفای شوه
مننه ډېره اوس به افراسیاب خټک واورو چې یعنی بالاخره د دغه سي جنگ جګړو په اسمبلی کې د دې به ګټه بالاخره چاته رسی
دغه ګټه خو هغه خلک پورته کوي چې دلته کې مارشال لاګانې راوستي چې هغه خلک پورته کوي چې کوم پارلیماني نظام نه مخالف دي او غواړي چې صدارتي نظام راشي هغه خلک پورته کوي چې وفاقي نظام خلاف دي وعداني نظام غواړي او دا کم خلک چې اوس په موږ باندې مسلط پېښ شوی دی او تاسو کیا چې پارلیمان کې دغه سي خبرو کول کله کله فاشیستي قوتونه دغه سي کارونه پارلیمانونو کې وکړي بیا هغه نه فائدہ پورته کی په 1933 کې په جرمنی کې چې کله نازی پارټي وایمر ریپبلک کمزور شو نازی پارټي چې کله اقتدار کې راغله نو څورې پس پارلیمان ته باندې اور ولګېدو او هغه په مکرو بهانه کړو او هغه باندې بیا نازی پارټي چې د خپل امریت راوسو فاشیستي نظام ورو مضبوط کو هغه اور نه دته دا رایشتاک فایر یعنی د پارلیمان اور ویل کېږي 1933 کې نو تاسو ښکاری چې هغه څه کیسه پرونم چې کېدا دغه کې دام ښکاری را چې د دې جمهوریت نظام خو زه امیرانه نظام چې د هغه یو قسم ته مضبوطیار لپاره دا استعمالیږي
دا و افرافسیا خټک او اوریدونکو د مشال تورن لاندې بحث هم په دې ځای پاتې رسیږي ډاکټر درویش افریدی صاحب تاسو او مامو جان بابر صاحب تاسو ډیر مننه په دې بحث کې برخه لاسر واست شو وخت ورته غواړو
السلام علیکم
ډیر مننه خدای په امان اوریدونکو د مشال تورن لاندې بحث په پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن د غړو ترمنځ شخړه وه د دې به ګټه تجارت رسی سیاست او جمهوریت ته به څومره تاوان رسی لمو سر میلمانو د پېښور پونتون د سیاست څنګه استاد ډاکټر درویش افریدی په پېښور کې خبريال او څېړونکو امام جان بابر او په خواني سېنېټر او سیاستوال افراسیاب خټک سم خبري کړې وي عبد الله کاکر د تختې پامانی وای
دو ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio